سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د قادر جرالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره یوازې ښوونځي ته د تګ خوب ورپاتې دی د یونیسف عمومي ادارې نن په یو ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خبرې کړې دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی طالبانو له هم نجونو ته تر 16 ټولګیو پورته د نور د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوفه نن جمعه کابل ته ورسېده دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن د کابل په هوایي ډګر کې په یوې سبچوې ویډیو کې ویلي دي
د تیر دوه درې میاشت ما سوزره سفر وکړل اردن ته او الحمدلله پرونه دیخو چې اردن کې په دې
د سودان په جګړه کې د بنفات افغانانو دوهمه جوپه هم چې درود څلوېښت تنه کېږي د هریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي
دا سودان کې په سودان کې شاوخوا 160 افغانان په جګړه کې سرپاتې وو چې په دوو جوپو کې نمړی سعودي عربستان او روسیه بیا افغانستان ته ولېږدول شو په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو کې په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو احمد جاوید مجددي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانانو له قونسلي خدماتو بې برخې وه هغه په خپلو خبرو کې وویل
د تیر دوه درې میاشت ما سوزره سفر وکړل اردن ته او الحمدلله پرونه دیخو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسما بیرته دروازې د افغانانو په مخ خلاص کړو او انشاءالله پس له دې موږ کولی شو چې قونسلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو
روس له هغه چې طالبانو د 2008 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او کنسلګریو چارې ټکنې شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب پیویلری پرتی سیمه کې یو سړی د 3 ښځو تر وژلو وروسته ځان وژلی دی چارواکي وایي دغه سړی په دې مشکوک دی نوړی خپل مور او اناو د هغوی په کورونو کې وژلی دی او بیا یې د رستورانت مدیر وژلی چې د پکې کار کوي د ایشورت پریس اژانس راپور له مخې د جورجیا د تحقیقاتو بیرو ویلي دي د مکډونالډ رستوران په امنیتي کمرو کې ښکاري چې دغه شخص چې شپږ کلن کس دی د پنجشنبې سهار د رستورانت پر مدیر ډزې کړې دي په تصویرونو کې ښکاري چې دغه شخص رستورانت ته درنه کیږي او بیا پر ځان وروسته ډزې کوي پولیس وایي دغه مدیر یو څلوېښت کلن و چې د پولیسو تر رسیدو مخکې له دې شخص سره یو ځای سفر کړی ده پولیسو دغه شخص مور او انا هم مندل دي چې تباند 3 کیلومتر لري په خپل کورونو کې وشل شوی او په سربیا کې وسلوال بریډګر اته کسان په دزو وشل دي او 14 نورې ټپین کړي دي په ښا پلازمې د بلګراد ته نشتی په د ملاتسینو په سیمه کې شوی ده د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریډګر چې اواز یې په یوز 20 را معرفي شوی ونیول شوی دی دا په اته څلوي ساتونه کې په سربیا کې دویمه ډلېزه وشنه ده د چرشنبه په ورځ یو د لسکرن هلک د بلګراد په خونځي کې اته مشمن او یو ساتونکو په دزو سره ووجل او وطن نورې ټپيان کړو پولیسو سره اعلان وکړ چې دا بریدګر هلک نیول شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته تللی دی دا چې پر کوم وسایلو به خبري کوي او له چا سره به ویني وړاندې به یې په خبرونه کې درته جزئیات ولرو د کندهار د سوداګری خونوي تیر کال د ولایت څخه د 301 میلیونو امریکایي ډالر په ارزښت بهر ته صادرات شوې دي. چې دا صادرات په کومه برخه کې دي په تیړه په کندهار نه درته راپور لرو. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سودان له جګړې څخه د افغانانو دویمه جوپه کابل ته رسیدلې ده، چې دغه کسان بیا هم د عربستان په مرسته راوستل شوي دي او کنه، او په کې څوک شامل دي دا به درته په یو مرکه کې ولرو. د دې تر څنګ د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو وغوښتل چې له تروریزم او مخدره مواد سره د مبارزې ترڅنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي. اسمت سروان سره په سټډیو کې دی. سروان صاحب، ستړی مو شي، بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې په دغې نسه کې د افغانستان په اړه نور په کوم مسلو باندې بحث شوی دی؟
ډېره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د شزو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر اس شانکر وویل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی. د ویل دي چې زموږ حالي ځلې باید د افغانانو د شیګنې او سوکالۍ لورتوي. زموږ فوري لومړیتوب کې د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقیقي استازندوی او پراخ بنسټه حکومت یقیني کول، له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو د حقونو خوندیتوب شامل دي. د شغلی شانکر دا خبره ده هند په ګوای علت کې د شانکای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ورځنی غونډه کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر خپل ژمنو ودرېږي. د همدارز ویل موشت د بشري حقوقو د افغانستان په خاوره کې د امنیت د ټینګښت، د تروریستانو د ګواښونو د محو کولو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې راکل شوې دي او د دښمنو پر کېدو ته انتظار باسو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا وویل د افغانستان اوسنۍ شرایط نوي ننګونې او فرصتونه رامنځته کړي دي. د زیاته کړه افغانستان بیا بیا د سترو قدرتونو د لوبو په میدان بدل شوی. موږ د افغانستان د خلکو پور وړي یو چې د تیر وخت تیر وطن بیا تکرار نکړو. بلاول زرداری بوټو دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په متحدانه ډول پر افغان چارواکو فشار ته دوام ورکړي چې په نړۍ کې منل شوی اصول ومني او د تعلیم په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. تیر ونی د بلګرو ملتو د سرمشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې هم د افغانستان پر اوسنۍ وضعیت او د دې هیواد پر انزوا دیشنه ښکارا شو. طالبانو له باکتره سیدو وروسته لمړی چونی لښ پښم ټولګي پورته د لیسی او متوسطي دورې لزدکلو به برخې کړي. وروسته د هغوی په هنتونیز ذکر هم منه کړي. هم د رازي شزي په ادارو کې لکار کول او پارکونو حمامونو او سپورتي ځایونو ته تګ منه کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ واد د طالبانو حکومت چې کابو دوه کال وړاندې وخت تر لاسه کړ په رسمیت نه پیژندل.
ډېر مننه کور ودان اسمت سروان وو چې د شانګهای سازمان جهن پاکستان او چین او روسیه پکې غټونی کړای وو د افغانستان د امنیت او همدارنګ د تروریزم سره د مبارزې پړی د جدي مبارزې غوښتنه کړې او موږ سره جزئیات شریک کړل. افغانستان کې پاتې کیږي د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر خزو انجونو د محدودیتونو د ډېریدو لامل ډېر انجونی او خزي د ځان وژنې هڅه کوي. هغه نیومن چې کابل ته تللی په خپل انسټاګرام کې یو خبر کړی پیغام کې دا ادعا کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې همدانن په شمالي ولایت بدخشان کې یوې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي. پښواک خبری اژانس ته په بدخشان کې طالب امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل د دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې یوې میرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند دې ختم کړي. ازادي راډیو له هڅو سره سره ونه شو کړای چې دغه میرمنې د کورنۍ غړي پیدا او د موضوع د څرنګوالي په اړه ورسره خبري وکړي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دا وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره دوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا خبرې سمې نه دي. اول خو د ځان وژنې پېښې بالکل ډېرې نه دي، لپخوانه ډېرې کنټرول شوې دي، ډېر په لرې وخت کې یو پېښه چیرې لیدل شوې.
که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پېښو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د ځان وژنې 360 پېښې ثبت شوې. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پېښو تر څنګ د هلکانو ترمنځ د ځان وژنې د پېښو د زیاتېدو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو لامل د خوځو او نجونو ترمنځ ناهیلی زیاته شوی او د دوی په روحي وی منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعال کریمه
مشکلات اقتصادي بر خانمو پیښ اومده
په افغانستان کې پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د ښځو ترمنځ د ځان وژنې پېښې زیاتې شوې دي. همدا نږدې ورځو کې په قلعه کاشف کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې. د دې وړاندې په بدخشان کې یوه پېښه شوې وه. نو په ټوله کې د فقر له زیاتېدو سره دا پېښې زیاتې شوې دي.
سونیکا آرین د ښځو د حقونو بل افغان فعاله د وایي طالبانو افغان مېرمنې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي او هیڅ ادارې ته حق نه ورکوي چې د ښځو له حقونو دفاع او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. اغلی آرین ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار محدودیت له امله ډېرې کورنۍ اړ شوي چې خپلې کوچنۍ لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي.
د دوی د تعلیم حق اخیستل شوی دی، محدودیتونه د تعلیم او د کار په وړاندې زیات شوي دي. دا د دې لامل شوی چې افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، ان تر دې حده پورې چې د خپل بدن غړي همدارنګ اولادونه دي د خپل خېټو د ماړولو لپاره د اولادونو د خېټو ماړولو لپاره خرڅ کړل، همدارنګ جبري ودونو تار شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مسؤل سیما باهوس لسینن سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړیو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي چې لامل یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه لوړه شوې. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو امریکا او یو شمیر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او د نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاتل په یو مطبوعاتي ناسته کې ویلي وو چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکي لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د سودان له جګړې هغه افغانان چې سعودي عربستان ته لیږدول شوي افغانستان ته ورسېدل. احمد جاوید مجددي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفر تر دوه کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. د ده په وینا په دې موده کې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او قونسلګرۍ چارې ټکنې شوي. زموږ همکار سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجددي پوښتنه کړې ده چې آیا له سودان د افغان وګړو د ایستلو پروسه بشپړه شوې کنه؟
چې کله په جنگ په سودان کې شروع شول او سعودي د ټولو نه نږدې ملک مساحت له لحاظ نه او د رابط لحاظ نه سودان سره پروت ده، نو دغه لپاره ما خپل اسلامي ملي وجیبه وګڼل چې د افغانانو د ایستلو لپاره اقدام وکړم، ځکه نور ممالک هم خپل اتباع اکثر سعودي ته ایستل او سودان په دې برخه کې ډېر فعال و. نو دغه لپاره زه خپل افغانانو سره چې په سودان کې بند پاتې وو په تماس کې شولم او الحمدلله د هغوی نه مې لستونه ترلاسه کړ او ټول د اختر رخصتي ورځم په همدغه باندې ما او زما همکاران په دې کې تیر شول چې الحمدلله هلې ځلې وکړ او سعودیانو سره همغږي وکړ او سعودیان ته مې داد ورکړ چې دلته نه پاتې کېږي او د سفارت په تضمین تقریبا ډېر مکاتبات وسو تر معین وزیر پورې د خبره مو په یو هفته په جریان کې تنسیق او همغږي منځته راغی الحمدلله. بیا مې د سعودي سفارت سره په سودان کې همغږي وکړ او دوی یو مختصه کمیټه جوړه کړې وه د ایستلو په پور سودان هغوی سره همغږي وکړ. تر هغه وخت پورې چې الحمدلله دوی د ټول هغه ضروري سهولتونه چې دوی ورته ضرورت وه کې ویزې وه که د راتګ موضوع که نور هر څه ټول کلاتي موږ افغانان ته ولاندې سول او الحمدلله ډیر په عزت مسعود جدید خار ته ورسید او زه خپل شخصا لاړم دوی استقبال ته ځان سره مې جنو فونسوس دوی ویوړل ټول خوشاله ټول صحت مند ول ته دوی په تعلق ځای په ځای سول او نن الحمدلله دوی اریانا په ذریعہ کابل ته راستون سول.
سفیر صاحب فکر کوي چې په سودان کې به نور افغانان هم پاتې وي که دغه ټول شمیر دی؟
نه و سودان کې نور افغانان پاتې دي خو ځینې خپل تخنیکی مشکلات لري، ځینې پاسپورت نه درلود یا ځینې د اقامې د سودان نه درلود یا ځینې هلته خپل کاروبار لري او ځینې داسې توقع لري کیدای شي چې وضعیت آرام شي. دغه لپاره هغوی ونه توانل چې سعودي ته راشي، خو هغوی ته مې داد ورکړې ده او هغوی سره زه په تماس کې یم که خدای نه خواسته وضعیت نور هم کړکېچن شي او هغوی د سفر اراده وکړي او غواړي چې سودان نه ووځي، انشاءالله زه تاسو ته داد ورکوم. ما د سعودیان دا داد ترلاسه کړې ده او د دوی نه مې دا وعده ترلاسه کړې چې هر څوک افغان هلته وي دوی د ستلو لپاره ما سره جدي همکاري کوي.
سفیر صاحب په زمین کې په اردن کې د افغانستان سفارت تاسو خبر ورکړي چې بیرته پرانیستل شوی دی، دا څومره مهم خبر دی په دغه شام حوزه کې افغانانو ته؟
څنګه چې تاسو پوهیږئ پس له تحول متاسفانه وضعیت داسې و چې زموږ جناب جلال ماب سفیر صاحب او نور همکاران سفارت پرېښود او دلته زموږ سفارت د افغانانو او د سعودي افغان مشت مسافر و چې په سوریه و لبنان و اردن و فلسطین کې ژوند کوي یا د درس وایي یا تحصیل کوي دوی په مخ وتړل شو او دوی ګڼو مشکلاتو سره مخامخ و. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د افغانانو لپاره یوازنی مرجع چې دوی ته تسهیلات او قنصلي خدمات وړاندې کول چې سفارت ده او نور په دې حوزه کې دوی داسې تسهیلات دوی ته چانه وړاندې کول. نو الحمدلله په تیر دوه درې میاشت ما سوز در سفر وکړ اردن ته او الحمدلله پرون دې خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسما بیرته دروازې د افغانانو په مخ خلاص کو او ان شاء الله پس له دې مونږ کولای شو چې قنصلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي و چې زموږ همکار صالح محمد صالح سره ل عربستان سعودي څخه د هغه افغانانو د رالیږدلو پر پروسې خبرې اترې وکړې چې د سودان په جګړه کې بند پاتې و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه بهرنۍ مسله راواخلو. د اوکراین چرواکو نن جمعه ویلي په جنوبي ښار نیکولوپول کې د روسیې له خوا تېر شپه هم د توغندۍ و ډزې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیتسک سیمې په بخموت ښار کې جګړه سخته شوې ده. د اوکراین پر ختیځ د فشار راوستلو لپاره دونیتسک سیمه د روسیې د تمرکز انده ساحه ګڼل کېږي. بلخوا د واګنر شرکت مشر د روسیې په لوړ رتبه پوځیانو ځینو تورونه لګولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د دنیپرو پیتروفسک د محلي شورا مشر میکولا لوکاشوک وایي د روسیې د توپونو په ډزو ملکي او د انرژي زیربناوې ویجاړې سوې دي. د نیکوپل په نوم جنوبي ښار هم دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. لوکاشوک نن په ټلګرام کې لیکلي چې د ده په ټکو اشغالګرانو د ښار د اوسیدونکو لاس کورونه، یوه بله ودانۍ، د ګازو کورۍ او د برېښنا شبکې ویشتلي او ویجاړې کړي دي. د اوکراین په جنوب کې د وروستیو ورځو پر مهال روسیې خپلې حملې زیاتې کړي دي چې تر ډیره د خرسون آزاد سوي سیمې ویشتلې دي. دغه اونۍ په خرسون کې لږ تر لږه 30 ملکیان د توپونو په ډزو ووژل سول. د اوکراین پوځ نن ویلي د بخمود د جګړې په ډګر کې بیا د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراین مدافعانو د روسیې 16 حملې په شا تمبولې دي. له دې څرګندېږي چې روسیې د دې ښار د نیولو لپاره خپله جګړه لا سخته کړې ده. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي بخمود ته له نږدې ښار مارینکا هم د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي چې روسي ځواکونو پکې د خپلو تاکتیکي سنګرونو د بهتري لپاره هڅې کړي دي. روسي ځواکونو په زاپوریجا او خرسون سیمو کې هم پر ځینو استوګنځیو د توپونو ډزې کړي دي. بلخوا د واګنر شرکت بنسټګر یفګینی پریګوژین د اوکراین له ویجاړ سوي ختیځ ښار بخمود د خپلو اجیرو پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی. دا د اکمالاتو او ملاتړ په تړاو د روسیې له دفاع وزارت سره د روانو اختلافاتو ډراماتیک زیاتوالی شي. پریګوژین په هغه ویډیو کې چې د دې مطبوعاتي دفتر نن جمعه خبره کړې، د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د روسیې د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال والری ګیراسیموف په دې تورن کړی چې ژمنې کړې و چې د واګنر شرکت ځواکونه به د می میاشتې پر لسمه له بخمود ښار وباسي، یعنې په دویمه نړیواله جګړه کې د کرملین لخوا د بریا تر لمانځنې یوه ورځ وروسته. د واګنر شرکت مشر ویلي د مهماتو کموالی د ده په پوځیانو کې د پام وړ تلفاتو سبب سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست په کابل ښار کې د خري ټکسیانو رنګونه له ژیړ په روښانه فیروزي رنګ بدلوي. د دغې ریاست مسؤلینو که څه هم دا نه دي ویلي چې له دې کاره یې هدف څه دی، خو وایي چې په دې اړه طرحه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوې او هغوی هم منلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د خاري ټکسیانو ځانګړی رنګ ښایي کومه نوې خبر نه وي، خو دا چې اوس د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې له زیړ رنګ یې په روښانه فیروزي رنګ بدلوي، د ټکسي چلوونکو تر څنګ عام ښاریان هم حیرانه کړي دي. له یوې خوا ورته دا پریکړه عجیبه ښکاري او له بل پلوه یو شمېر ټکسي چلوونکي بیا وایي دوی د اقتصادي لحاظه د دې توانایي نه لري چې د خپلو ټکسیانو رنګونه بدل کړي. رحمت د کابل په شهرینو کلي نږدې څلورو کالو رئیس ټکسي چلوي، وایي روزګار یې خراب شوی او د دې توانایي نه لري چې د ترافیکو د ریاست نوې پریکړه عملي کړي.
نه اوس شرایط خراب دي، موږ شرایط دي، موږ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل دیوال عمر ډوډۍ نشو پیدا کولای، دي موږ اتل نشو پوره کولای، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو موږ چې دي ترنګ ورکو پڅ شي ورکو، مجبورۍ موټر په کور کې دراو، مالیات یو ځای ورکو کو، دا مشکلات ټول دي. کنه د کاروبار نشته، د واس قدرت نه لري، ته نه دي خلکو وسرسي کې، نو د موږ وسرسي کې، موږ زه چې په فشار په عام خلکو راوړم، عام خلک ما سره نه دي، ځکه نه را سره دي چې دوی واستوان.
خو خی دا یوازې رحمت الله و نه وسی چې په دې برخه کې د ترافیکو ریاست په نوې پریکړه نیوکه کوي، بلکې د دې ښار بل ټکسي چلوونکی حمید الله هم ورته نظر لري. د زیاته کړه
مردم اقتصاد ضعیف است، مردم ما مله د غم مثال
د خلکو اقتصاد ضعیف دی. زه د وسله پر د کورنی په غم کې پاتې یم چې دا زه څنګه وچلو. ډیر شل یا پنځل سره لکو میکړم چې زدارن کړم، دا اوس نه اسنادونه پاتې دي، نشم کولای هغه حل کړم. څه پاتې جوړ تیار موټر رنګ کړم چې کتاب چلري، ټیکس ورکوا، نو موږ اضافه پیسې لکه مکړو. وکې امارت اسلامي غوړي چې موټر رنګ کړو، د دې امارت اسلامي نو ته پیسې
راځي. رنګدګي قانوني است.
د کابل ښار خاریان بیا د پریکړه خندون کې بولی او وايي په اوس وخت کې خای د لومړیتوب و نه وسی. د دې ښار اوسیدونکو آرش نورزاد ازادي رادیو ته وویل
ما نظر مې اسه کې یي خل خنددار
د ډېر خندون کې د ماته، ځکه زیړ رنگ د ټکسی لپاره په ټوله نړۍ کې معیار رنگ دی، قبول شوی رنگ دی. دا چې رنگ ته تغییر ورکوي، اول دا چې خلګي توانایي نه لري، او زه فکر کوم اړتیا هم نشته، باید ډېر پاملرنه نور سهولتونه ته وشي څو خلک آرام شول ولري
یارمتر داشته باشند.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ټکسیګانو رنګ له زیړ په روښانه فیروزي بدل کړي. د کابل د ترافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي رادیو ته وویل چې له زیړ رنګه روښانه فیروزي رنګ ته د ټکسی د رنګولو طرحه د کورنیو چارو وزارت له لوري ورسته شوې ده.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور داخلی
در موضوع د کورنی چار وزارت سره شریکه کړي. مفتی دستور را کړی چې د ټکسی فعالیت ډول، صدور د امر، د ټکسی رنگ، علائم او فرم په اړه معنا دا چې هر ډول مشخصات چې ترافیک د ټکسی د تعین او تثبیت رنگ او علائم په اړه لري ترتیب کړي. او الحمدلله زموږ طرز عمل تثبیت شو.
منظور شوه
خدا چې ولې د ټکسیانو رنگ ته د بدلون ورکوي او هدف یې څه دی، د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو په اړه څه ونه ویل. د یادونې وړ دی چې اوس مهال په افغانستان کې خاري ټکسي زیړ رنگ دی، ویل کېږي چې خاري ټکسیان زیړ رنگ لسګونه کلونه مخینه لري. طالبانو تر واک لاندې د ترافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا په خبره په افغانستان کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال له 1909 تر 1955 کلونه پورې د خاري ټکسیانو رنگونه تور او سپین وو، او وروسته لږ تر ننه په زیړ او سپین رنگونه بدل شوی دي. خلک وایي د روښانه فیروزي پر ځای خای زیړ رنگ زکه خوي چې د نورو رنگونو پرتله لری واټن خه تشخیص کیږي او واضح بریخي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode@facebook.com/pana ده او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دا کندهار سوداګری خونوای تیر کال د غولایت څخه د 3.3 میلیونه امریکایی ډالر په ارزښت بهر ته صادرات شوې دي. د سوداګری خونې د مسؤلانو په وینا په صادراتو کې تر ټولو زیاته تازه وچ میوه، مدنیات، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي شامل و. تفصیل له کندهار په راپور کې.
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مسؤلان وایي په تیر کال کې له دغه ولایت څخه د 3.1 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی دي. د خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي په تیر 1401 کال کې د وچکالۍ او نورو ستونزو سره سره له کندهار څخه 3500 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبیعي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله زیات دي. شاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي.
په مجموع کې زموږ د 1401 کال د 12 میاشتو صادرات 3500 ټنه تر رسیدي، چې په هغه کې تازه میوه چې ده 1,3900 ټنه ده، او وچه میوه 5,500 ټنه ده، معدنیات چې دي 10,500 ټنه کېږي، نور نو حبوبات یا او دا طبي بوټي دي، طبیعي بوټي دي، دا ټول دي په مجموع کې 3,500 ټنه کېږي. ارزښت یې تقریبا 3.1 میلیون ډالر کېږي.
وچکالی د تازه میوې پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نور کړه او نور ستونزې د تیر کال د صادرات په وړاندې خندونه بولی. د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایی دهلیز نشتون د سوداګری په وړاندې ستر خندونه دي.
په صادرات کې زموږ د بانکي سیستم لا په هر کم چې باید جوړې تر اوسه نه دی جوړ، او باید هغه بانکي سیستم آماده شي تر څو زموږ کوم وخت چې صادرات کوو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته تر خپل ادرس پورې راورسیږي، او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کوم کمپنیانې چې زموږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکاران دپاره راکوي یا زموږ واردات کوي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. ولې متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، چې پاکستان هم سټیټیانې بندې کړي دي د دوی د اقتصادي مشکل په خاطر باندې.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابره لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده دا کلان وسنجي. دوهم دا چې د پخپله په داخل کې دا د ترانسپورت مشکلات شته هغه راحل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپله حلوو.
افغان سوداګر تلی دا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګری په برخه کې د تړونونو عملی کولو ته ژمن نه دی، او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په ډیر تاسف سره باید وایم چې زمونږ په افغانستان کې د بیان ازادي سلب شوې ده، بالخصوص د آزاد خبرالانو په وړاندې ډیر جدي ګواښونه دي او ډیر زیانمن شوي دي. ډیر خوشنونکي دا موضوع او ډیر د خفګان وړ موضوع ده. په مجموع کې باید ووایم چې شته چارواکي باید د خبرالانو خوندیتوب ته باید توجه وکړي تر څو د افغانستان شته ناخوالو او حقایقو ته لاسرسی وشي او تر څو حل لارې ورته ولټول شي.
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکون کومې دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو نه ورکول کېږي، دا د مسلونه ورکوي هیچا ته دلنه ورکوي، دا د مسوتن کې پر یو کار باندې مسول دي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته زما د خوانه سلام. د دې اماراتو ته زندان نه یو خیری خبرې کوم. طبیعت چې د اسلامي امارات حکومت راغلی مونږ ته هېڅ سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی، د څو واره ټیلیفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دی راغلی. ستاسو د راتلو نه هیله کوو چې زموږ آواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي. او هیله مو دا چې زمونږ دغه پوښتنه وشي. زما تقریبا 7 کاله په دې زندان کې وشول او چې کله هم موږ سفارت ته ټیلیفون کوو هغه موږ ته جواب یعنی څه نتیجه نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر موږ 1 کال انتظار وکړو. اخر نن 6 کال د حج اوقاف مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو وایي تاسو سخت لاشئ. 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. د خصوص د اوقاف ریاست کې پراخ فساد موجود ده. د مسلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما زنګړې مرکه لرو. خطر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره ښوونځي ته تګ یوازې خوب ورپاتې دی. د یونیسف عمومي ادارې نن په ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خپرې کړې دي چې ویلي دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی. یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی. طالبانو له هم نجونو ته تر 6 ټولګیو پورته د نورو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 3 ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوډان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوپه نن کابل ته ورسېده. دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل نن د کابل د هوایي ډګر په هوایي ډګر کې په یو ثبت شوي ویډیو کې ویلي دي چې د سوډان په جګړه کې د بند پاتو افغانانو دویمه جوبه چې 3 څلویښتمه کېږي د آرینه افغان هوایي شرکت له لوري خپل هیواد ته په خوندي توګه رالېږدول شوي دي. په سوډان کې شاوخوا 160 افغانان په جګړه کې ایسار پاتې وو چې په 2 جوپو کې لومړی سعودي عربستان ته وروسته افغانستان ته ولېږدول شوه. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. احمد جاوید مجددي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او نورې قونسلګرۍ چارې ټکنۍ شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب په یوه لرې پرته سیمه کې یو سړی د ادري او ښځو تر وژلو وروسته ځانوژنه کړې ده. چارواکي وایي دغه سړی په دې مشکوک دی چې لومړی یې خپله مور او نه د هغوی په کورونو کې وژلې او بیا یې د هغه رستورانت مدیر وژلې چې د پکې کار کاوه. د ایشوټ پرس اژانس راپور له مخې د جورجیا ایالت د تحقیقات و اداره ویلی د مکډونالډ رستورانت په امنیتي کمرو کې ښکاره چې د کیتنو ویس وایټ په نوم د 6 کلن کس د پنجشنبې سهار د رستورانت پر مدوري ډسې کړې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې وایټ رستورانت ته دننه کیږي او بیا پر هغه او بیا پر ځان ډسې کوي. پولیسو د وایټ مور او نه هم موندلې چې څه باندې 3 کیلومتره لرې په خپلو کورونو کې وژل شوې دي. او په سربیا کې وسلوال بریدګر ته کسان په ډزو وژلې او 4 نور ټپین کړي دي. پیخه پلازمین بلګراد څخه نږدې په املا د څنو سیمه کې شوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې یوازې یو بی سره معرفي شوی نیول شوی دی. دا په 8 څلویښت ساعتونو کې په سربیا کې دویمه ډله ییزه وژنه ده. د چهارشنبې په ورځ یو 14 کلن هلک د بلګراد په یو ښوونځي کې 8 ماشومان او 1 ساعتونکی په ډزو وژل او 8 تنه نور ټپیان کړل. پولیسو وروسته اعلان وکړ چې دا بریدګر هلک یې نیولی.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د ځانګړي ملما د خبرونې درنو اړیدونکو شی چاري. نن مو ملما د مسلک له نظر د طب ډاکټر دی، خو د دې ترڅنګ چې په خپل رشته کې لوړې زده کړې کړي ششاعر او لیکوال هم دی. یو شمېر آثار بیا بیا چاپ شوي او د لوستونکو له شهر کلی سره مخامخ شوي دي. ډاکټر احسان الله درمل ته هر کلی وایم. دی براته وای چې چیرته لوی شوی او زده کړی
د کوزې پښتونخوا په یو قبایلی سیمه کې چې کورم جنسی ورته وای هلته زیږیدلی یم. په 1978 کې ډېر الته د مهاجر یو کیمپ په صدی په کورمجن سے صدی کې بیا لمړنې زده کړې مې مغل تکړې چې مهاجر مکتبونه وو بیا د مهاجر یو لسا و دا غن فارغ شوم او دا غن ورسته د کانکور په زمونه کې تی په هنځي ته کامیاب شوم او د تی په هنځي په 1990 کې د مطلب تبنا فارغ شوم بیا مې ورسته داخله تخصص کړی درې کلن تخصص هغه نو ورسته مې بیا د زړه په برخه کې یو بل فوق تخصص یا سوپر سپیشلیټی چې ورته وایي هغه کړی.
ډاکټر صاحب تاسو په د مهاجرو په کمپ کې زیږیدلی یاست او عملته مو لبنانی زده کړې او د لیسې زده کړې کړې دي. په دې موده کې مو وطن نو ولیدلی، څه ډول احساس مو درلود؟
ولا وطن هغه وخت چې موږ ماشومان وو خو ټول خلک رمهاجر شوی وو دی وطن نه، نو وطن د خلکو په کیسو د خلکو په سندرو د خلکو په ټپو کې مونږ لیدو. بیا وروسته داسې مې شول چې زمونږ ولسوالي ځاځیاریوب چون د کورمې سره ډېره لنډه ده او سرحدي ولسوالي ده، بیا تګ راتګ مو زیات و وطن ته به راتلو. نو هلته چې وطن ته راتلو په وطن کې ټول کلي کورونه وران وو او دغه د اوسپنو د مرمیو اوسپنې به هغه وې پرتې وې په لارو کوڅو کې او بمونه هم ډېر زیات وو، ډېر خلک په بم الوتل. نو د وطن په اړه لکه هغه وخت کې تصور داسې وو لکه سړی چې یوې داسې هدیرې ته ورځي چې صرف قبرونه دي پکې او د بمونو نه ډکې دي، کنه ګم په ګم بمونه وو او لارې وران وې کلي وران وو. د هغه نه وروسته بیا بیرته چې د مهاجرت نه خلک ورو ورستنېدل کلو ته، یوه نیمه آبادي وه په دې کلو کې به ځینې خلک پاتې وو او بیا ځینې نوې آبادۍ کې دي. نو د وطن په اړه موږ متاسفانه روغ وطن نه دی لیدلی د جګړو نه مخکې.
او سوال هم دلته ده چې یو ځای چې تاسو وایئ چې لکه اډیره داسې دی، هر ځای کنډواله، هر ځای وران، او تاسو وایئ چې په دې موده کې چې هلته مهاجر وي تلی راتلی، نو طبعا چې بل ډول احساس باید څوک ولري د هغه ځای په ارتباط، شاید زړه یې ونه غواړي چې بیرته هلته لاړ شي، تاسو څنګه؟
او دا خبره صحیح ده. موږ به چې وطن ته راتلو کله کله به د اوړي په رخصتیو کې کله به یو نیم چې یو نیم مړی به وشو د هغه سره به خلک تلل، کنه په خپلوانو کې به دا وطن ته به راختل په د وطن هدیرو ته. نو هلته د خلکو چون هلته مهاجرت کې بیا مکتبونه مو ځینې د خلکو زړه هلته لګېدلی و، په وطن کې جګړې وې، نو وطن ته د چا زړه نه راکېدو، دا واقعیت خبره ده. او کله چې خلک راتلل هم بیرته راګرځېدل هم دغسې خپه وو چې لکه پردي وطن ته چې ګرځي. دغه خبره حقیقت، یعنی جګړو هغه ورانه او د وطن هغه تصویر چې په وخت کې د خلکو په ذهن کې موجود وو، وطن دغه سکړې وو چې برته راګرځېدو ته د چا زړه نه کېدو.
بله، تاسو ول چې د کانکور ازموینه مو ورکړه او بیا تپ ته کامیاب شوي، د دې کانکور کلمه په خپل راشي چې په وطن کې وایي چې کانکور ازموینه مو ورکړه، په کوم پوهنتون کې مو تپ ولوستو؟
زه د کانکور نو وروسته کندهار پوهنتون ته بریالی شوم او هلته مې په 2003 کې د کرزي صاحب لومړی کال و، نو په کندهار کې وکالوم د پوهنځای مالته لوستې.
د پوهنتون دوره څنګه وه؟ کومه خاطره لري ترې؟ ځکه چې پوهنتون مو هم ستاسو د زوکړې له ځای نه او ستاسو د اصلي وطن نه ډېر لري ولایت دی.
ولا د پوهنتون دوره زما دپاره ډېره زیاته جالبه او ډېره خوندوره وه. هغه په دې چې یو خو په پوهنتون کې مو د ملګرو دوستانو سره د وطن د خلکو سره بلد شو، بل دا په کندهار کې زما د ذوق ملګري ډېر وو، ادیبان هم ډېر وو، فرهنګیان او شاعران. نو موږ به کله کله د پنجشنبې په ورځ مشاعرې ته تلو، هلته به مو مشاعرې کولې، ادبي غونډې به مو کولې. په عین وخت کې کندهار هم یوه ډېره ژوندۍ سیمه ده، خلک ډېر ژوندۍ او جانانه خلک دي، بس میلې به وي. خپله د کندهار طبیعت تم ډېر ښکلی دی، باغونه او طبیعي ښکلا ډېره زیاته لري او خلک هم ډېر ژوندۍ دي. نو بل پوهنتون هم ډېر آرام و، داسې ډېر د
ټور او د زوګ نه ډک پونتونه هم د درس ته پوره خو ام د دې لپاره چې د چا زړه پکې تنګ نشي ملګری دوستان ډیر ونو د پانتون دوره فکر کوم چې زما د پوره خا دوره وا.
تاسو دې فرهنګي هڅو یادونه هم وکړه. تاسو تبل بسته دی تبو او ادبیات سره ډیر متفاوت دي. بل ادب سره ملکل مینه پیدا شوې ده.
ادب سره خو ولا یعنی دا زما ادبي هغه چې ده ژوند چې ده یا ذوق مې چې ده تر دې سنسی یا مسلکی ژوند مشر ده. هماغه وخت کې موږ چې مهاجرت په کیمپونو کې وو یو خواغلته به د مهاجرو ودونه او خاده چشول نو خصوصا د زمونږ د خلکو د پکتیا د سیمې دوی دلته یو ډول شاعري کېږي لغات او شاعر ورته وایي د ولسي شاعران زمونږ خواته ولسي شاعران ډیر دي نو دوی به راتلل په ودونو کې به د دې موسیقۍ پروګرامونه وو د دوی سندرې به ما اورېدې. بل دا چې په مکتب کې زما ځینې استادان شاعران وو هغه وخت کې د وطن په اړه ترانې ډېرې ویل کېدې د سندرې کیسې او مجلسونه دغه د خلکو په ژوند باندې خواره وو کنه نو دې سره زما ډېر زیات شوق وو بس په دې مجلسونو کې به من برخه اخیسته یعنې وخت کې زما ځینې استادان چې وو هغه به تشویقولم چې ترانې ووایو مونږ په مکتب کې ترانې ویلې بیا وروسته داسې وخت راغو چې خپله به مو لیکلې کنه په دریم سیم کې هم چې ما اول ترانه لیکلې وه نو هغلته محیط دغسې و ډېر شاعرانه وو یو خوانه استادان شاعران وو زما بلې خوانه د شاوخوا ته مهاجرو په کیمپ کې چې کوم خلک پراته وو د دوی په ودونو او خاطیو کې به خامخا د دې موسیقۍ او پروګرامونه وو خصوصا د دې ولسي شاعرانو په شعري مقابلې کې دي چې موږ لغات ورته وایو یا به دوی خپله مجلسونه کول سندرې به یې کولې نو دغه ټول هغه عوامل وو چې زما په ذوق او په باندې سیوری کړی وو او اخر دې ته ورسېدو چې موږ خپل ترانې لیکلې په مکتب کې او بیا وروسته ورو ورو نور کتابونه مې ملګري شول د شاعرانو کتابونه هلته مشاعرې کې دي بس زه چې دولسم سیم نه خلاصېدم نو ډېر زیات کتابونه مې لوستي وو او شعرونه مې لیکلی شول نو مخکې د دې نه چې دې پوهنځای ته لاړ شم یا ډاکټر شم د شاعرۍ سره د ادبیاتو سره د کتابونو سره بلد شوی وم نو دغه هغه چې دی د ذوق مې چې دی د هغه نه مشر دی د مسلک ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او وسنګه کوم یو ته ترجیح ورکوي؟
ولا وسم یعنی خبر غرواندی زما پښتون کې د دې دوه په یو بل باندې منفي نقش نه لري بلکې یو بل تقویه کوي کنه سببات کې مې دوه تخصص کړی او دا د وسم په کې لګیا يم د ډاکټر په توګه کار کوم او ادبیا د سیدی چې کله وخت ویراته د مسلک نه غیر نور کورونو باندې نو ډیر وخت نه تیروم بس بیا د ادبیاتو سره مشغول وم څه خبرې مې چې په ذهن کې ویلې کمې شاعري او یا د ادبیاتو مطالعه هنري مطالعه دا زما مصروفیت او مصروفیت لکه په اوسګار وخت کې نور کورونه نه کوم چې خلک ځینې شوقونه لري څوک تلویزیون ګوري څوک کرکټ کوي څوک څه کوي خو زه د ادبیاتو سره مشغول وم.
د خپل آثارو په اړه راته وایس چې تر اوسه مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
چاپ شوی خو لږ دی خو لیکلی مې دی یو څه پاتې دی چې هغه کتابونه چې چاپ شوي دي هغه یو اثر چې په 2014 کې په کابل کې چاپ شو هغه د شعرستان په نوم یو کتاب دی چې د شعر په تیوري باندې بحث کوي صرف چې شعر څه شی دی او د شعر جوړښت او تخنیکونه تقریبا شپږ سوه صفحې دی او درې ځلې چاپ شوی لستون کو ډیر خوښ کړی. یو هغه کتاب دی مهم په ادبیاتو کې، ځینې کتابونه مې په ادبیاتو کې پاتې دي، لا چاپ شوي نه دي، د نقد باره کې، د ادبیاتو باره کې، او زما خپل د شعر کتابونه یو څه دي. د طب په برخه کې یو مهم کتاب چې هغه تقریبا یو نړیوال اثر دی، د ګایټن او هال په نوم د فیزیولوژي مضمون یو کتاب دی، هغه مې همش بالاله او مې خپله څه اضافه حاشیه او یادښتونه ورباندې لیکلي. هغه یو ټوکی په 2019 کې چاپ شو، او د دویم ټوکی سکل چاپ شو یو میاشت مخکې تقریبا، چې دواړه تقریبا 900 صفحې کېږي دواړه مجموعی، او یو ټوکی بلم را روان دی، کار ورباندې روان دی. نو ځینې کتابونه مې ناچاپ دي، دغه دوه درې خو لا چاپ شوي دي تر اوسه پورې.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریز، مشت میلمه ډاکټر احسان الله درمل دی.
تاسی په جرمنی کې اوسی، دلته د ژوند شرایط بیل دی، خصوصا د یو افغان لپاره چې له هغومره لري ځای نه راځي، طبعا چې ژبه به زده کوي، او دلته مسؤلیتونه او کارونه بل ډول دي. نو د دا ډول کارونو لپاره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د کتابونو د ژباړلو لیکلو لپاره وخت پیدا کولی شئ؟
ولا دلته لږ سخته ده، خو ځکه چې دلته لکه تو چې وویل ژوند ډیر مصروف او د وخت منیجمنت مهم ده، نو زه بیا هم هڅه کوم هغه ځینې کتابونه چې نیمګړي پاتې دي چې هغه مکمل کړم، او ځینې مې چې اراده ده چې ولیکم په هغې برخه کې مې یو څه مطالعه کړي. نو زما خو هڅه دا ده چې دلته هم د اضافي کارونو نه، د اضافي مصروفیتونو نه ځان وساتم، او صرف د خپل مسلک او د خپلو کتابونو سره پاتې شم، چې هغه پروژې یا علمی اکاډمیک یا هنری پروژې چې زما په ذهن کې دي، چې هغه شي تکمیل شي. لکه هغه دی، لکه په وطن کې یا په نورو، زمونږ په وطن کې چې کوم کار په یوه ورځ کې کېږي، دلته کېدای شي په دوو ورځو کې وشي، ځکه چې وخت سخت دی، د وخت پیدا کول.
بله، تاسو هم ډاکټر یاست هم ادیب، او د دې طبي کتابونو په برخه کې هغه کار چې تاسو کولای شئ ډېر کم خلک یې کولای شي. عموما د مشت ژبې یو ضعف بولې، هر څه چې بولې، دا ده چې ډېر خلک مو چې په یو مسلک پوهیږي هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او هغوی چې په ژبه پوهیږي په مسلک نه پوهیږي. نو په دې برخه کې به تاسو ډېر کار وکړی شئ، اراده مو څه ده چې نور څه وژباړې څه ولیکئ په د ټپ په برخه کې؟
ولای سروان صاحب، زما خو اراده ډېره زیاته ده، ځکه چې دغه کوم کتاب چې ما وژباړلو، دغه د محصلینو د پوهنتون د استادانو د ډېر تاوده هرکلی سره مخامخ شو، ځکه چې هغوی ډېرو محصلینو ماته وویل چې په دغسې ژبه مونږ پښتو کتاب نه دی لوستی. او د بلې خوا نه زما په نظر یوه ژبه هغه وخت ژبه ده چې د پیچلو سینسي او مسلکي مفاهیمو د ارائه ظرفیت ولري، نو مونږ باید خپل ژبه په دې برخه کې غني کو. که په یوې ژبه کې علمي اثر نه وي، مهم علمي اثر نه وي پکې، بیا د هغې ژبې ویونکي مجبور دي چې هغه مفاهیم یا هغه علوم په نورو ژبو کې ولولي. زما په نظر په خپلې ژبې کې قسم ولیکل شي، مفاهیم ښه تشریح کېږي او ښه اخیستل کېږي. په دې لحاظ زما نیت دی چې تر دې کتاب وراخوا، چې دا تقریبا 3 ټوکه او 1500 صفحو پورې رسیږي، ځینې نور مهم کتابونه هم چې د ډاکټرانو دپاره ضرور وي یا د محصلینو دپاره ضرور وي، وژباړم، ولیکم او کار ورباندې وکم. نو دا یو خو زما شوق ده، بل دا چې د دې کتاب د هغه ماته تجربه راکړه چې په دې برخه کې اړتیا ډېره ده، خالي ګا ډېره ده، او زمونږ محصلین او لوستونکي د دغه کتابونو لپاره اړتیا لري، نو باید د خلکو اړتیا ته وګورو او کار ورته وکړو.
بل ډاکټر صاحب، زموږ ژبې لمن څومره پراخه ده دا ډول علمي آثار لپاره؟
دا سمه ده، هغومره خو هغومره خو نه ده، زموږ ژبه هغومره پراخه نه ده چې ټول سینس یا طب ځان کې ځای کې، خو ځینې اصطلاحات دي هغه مشترک دي، ټرمینالوژي دي طب د هغې ژباړې ته ډېر ضرورت هم نه وي، ډاکټران ورباندې پوهېږي. البته مفاهیم پکې ژباړل کېدای شي، که څوک ورباندې پوه شي، په طب باندې پوه شي او په خپلې ژبې کې هم خپله ژبه یې هم زده وي، یعنی د مفاهیمو د رعایه کولو وړتیا ولري، نو مفاهیم ډېر ښکلي پکې رعایه کېږي. زموږ مطلب دا دی چې علم پکې رعایه شي. ټرمینالوژي خو ډېره مهمه خبره نه ده، که یو لغت یونانی یا لاتینی هم وي که ته ولې کې ډاکټر ورباندې پوهېږي، خو مکمله جمله چې د جملې په کچه باید زموږ پښتو سمه وي که نه، هغه کار کېدلی شي. زما په نظر دومره مشکل نه دی، که څوک بچا خپله ژبه زده وي، د پښتو د هغه سره بلد وي، د ګرامر او د پښتو د خصوصیت سره، د پښتو ژبې د خپل ځانګړنو سره، کولی شي چې پیچلي مفاهیم هم رعایه کړي. البته د دې لپاره لږه د خپلې ژبې هغه ضرور دی که نه، په خپلې ژبې کې د لیکلو مهارت ضرور دی، د انګلیسي او د نورو ژبو د مهارت نه د خپلې ژبې مهارت ډېر ضرور دی. ځینې خلک آسان شیان ژباړي، هغه چې ژباړل کېدای شي خو غلط ژباړي، ځکه چې جمله د هغو جمله پښتونه وي یا د فارسي په سټرکچر کې لیکل شوي وي یا د اردو په سټرکچر کې لیکل شوي وي. نو زما په نظر که د خپلې ژبې مهارت یو څه ورسره وي، کېدلی شي چې هر څه شی پکې ترجمه شي. البته ټرمینالوژي بېله خبره ده چې د ځینو شیانو دپاره باید کلمې جوړې شي، یا ځینې شیان موږ نه لرو چې دا زموږ د ژبې ضعف دی، دا باید جوړ شي، خو مفاهیم رایه کېدلی شي او دا ظرفیت شته په ژبه کې.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
ځینې بیا زموږ په دې ټپ په ژبه باندې هم انتقاد لري، هم دری هم په پښتو کې وای دا ټرمینالوژي ډیره ګډوډه ده. یو ډاکټر چې یا یو استاد چې له فرانسې راغلی و، فرانسوي کلمې یا اصطلاحات یې رواج کړي دي، بل چې له جرمني راغلی و، جرمني، همدارس له ترکی و عربي و بیلابیلو ژبو یې اصطلاحات راټول کړي دي.
دومره مشکله خبره نه ده، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته په طبابت کې. مثلا د اوسنی طبابت کې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو کې هغه شته، یوه ټولمنلې ټرمینالوژي شته چې سړی تعقیبولی شي، او ټرمینالوژي دغومره جدي مسله نه ده په طبابت کې که نه، چې مثلا لاس ته یا پښې ته یا ګردې ته په یو ژبه کې یو څه وایي بل کې بل څه وایي، دا دومره مسله نه ده. مسله دا ده چې مفاهیم سمې رایه شي. طبابت صرف ټرمینالوژي نه ده، طبابت د دې وجود په هغه باندې پوهېدل دي که نه، د وجود په فیزیولوژي باندې، د وجود په میکانیزمونو باندې چې وجود څنګه کار کوي او که غیر نارمل شي بیا څنګه نارمل لین ته راځي.
زما منصور ده که چیرته د بهرني کلمې د یوې ژبې نه انتخاب کړي وای، مثلا انګلیسي ژبې نه، نو بیا که زموږ محصلین بهر ته تلل نو په اسانه به له طبي کتابونو څخه استفاده کولای شوی، نو هغه محصل زده کوي، ډېر وخت به تېروي، خو کله چې بهر ته ځي بیا مجبوره ده چې نور اصطلاحات زده کړي. مثلا موږ ځینې زاړه لاتیني اصطلاحات لرو چې نور اوس په انګلیسي ژبه کې ممکن ورڅخه کار وانخیستل شي، نو دغه یې شي ته زما اشاره وه.
هغه د لاتیني او انګلیسي په برخه کې ډېر مشکل نه دی، مشکل د عربي اصطلاحاتو په برخه کې دی چې هغوی ټول طب ترجمه کړی، که څوک کې زمونږ په پوهنتونونو کې زده کوي بیا یو څه ورته سخت وي، خو دا اوسني محصلین چې دي دوی د انګلیسي سره زیاتره بلد دي او د انګلیسي کتابونو نه هم استفاده کوي، نو دوی ته
فکر کوم چې د انګلیسي کتابونو یا د نړیوالو کتابونو په لوستلو کې ډېر مشکل نشته، خو البته که څوک نور باندې پوهیږي بیا مشکل دی، چې بیا به نو مجبور دی چې ټول اصطلاحات به په ذهن کې ترجمه کوي. دا خبره سمه ده.
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر افغان ډاکټران چې په اروپایي هیوادونو یا امریکا کې اوسي، په یو نوی شکل سره په داخل کې د طب له پوهنځیو سره کومک کوي، تدریس کوي آنلاین، داسې کوم امکان تاسې د ځان لپاره وینئ؟
ولې نه، دا خو ښه خبره ده. زه خپله په دې لټه کې یم، ځینو ملګري دي هغوی سره مصروف هم یم. زما د کتابونه مې چې لیکلي یا ترجمه کړي دا هم تدریسیږي. هڅه مې دا ده که چیرې وکړی شم هلته په افغانستان کې هم. زه د پوهنتونونو سره په رابطه کې وم، پوهنتونونو ته تلم، لیکچرونه مې ورکول، او اوس هم که امکان پیدا شي د وطن د پوهنتونونو سره زه به هڅه وکړم چې څه مې چې زده دي هغه به په ډېره مینه ورسره شریکم. دا ښه کار دی او باید ټول یې وکړي. ټول افغانان چې په هره برخه کې دي باید د وطن د پوهنتونونو سره او د اکاډمیک ساحې سره تړلي پاتې شي.
د جرمني د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، ژوند مو څرنګه تیریږي؟ څه ډول مصروفیت په باره کې مو ووایست چې مصروفیت مو څنګه دی؟
دلته خو سروان صاحب نوي راغلي یو، اول خو د دوی شرط دا دی چې ژبه زده کوي. د ژبې د زده کړې هغه ډېره بیسک یا بنسټیزه مرحله مې تېره کړې. اوس دغې ژبې په زده کړه باندې لګیا یم چې صرف د ډاکټرانو د متخصصو دپاره ضرور وي، او عین وخت کې زمونږ اسناد هم منل شوي. دوی د زمونږ اسناد ترجمه کړي د ډاکټر په توګه، دوی ډېر ډاکټرانو ته ضرورت لري. نو په دې لنډه راتلونکو کې به زه په یو روغتون کې وم، او اوس هم دې ځای ته د ډاکټرانو سره په رابطه کې هم دوی سره کینم په روغتون کې. خو رسمي کار مې د هغه نه وروسته پیلېږي، د ژبې د تکمیل نه وروسته، ځکه د دوی په اصولو کې ژبه شرط دی، د ژبې نه نه کېږي. او هغه د ډاکټرانو لپاره یو څه په لوړه سویه ژبه په کار دی. نو صرف د ژبې مسله ده، نور څه خاص ستونزه نشته. دلته ژوند نارمل دی، ماشومان هم درسونو مکتبونو ته ځي، کومه خاصه ستونزه نشته.
وایي چې جرمني ژبه نسبتا سخته ده، ستاسو تجربه څنګه ده؟
او په دې کې شک نشته چې سخته ده، خو یو څه غم پکې شته چون سیستم لري. هر ژبه چې سیستم ولري د هغې زده کول بیا ډېر سخت نه وي. نو یو څه پیچلی دی، د انګریزي نه قواعد ډېر دي، خو د پښتو سره ورته والی ډېر لري چون انډو ایروپین ژبې دي، او د پښتو سره هم په د فونیټیک په برخه کې، هم د ګرامر په برخه کې، هم د لغات په برخه کې زما په نظر ډېر ورته والی لري. زما د پاره د عمر سخت نه د ژبو سره، یو زما شوق ده او بل د ژبې ورته والی دی هغه سره د پښتو سره. دغه دوه عوامل دي چې زما د پاره یو څه نسبتا اسانه کړي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودا، ډېر مننه، خوشاله اوسه.
ما خو لته په نارو چې زت سر په نایو، خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پنوایو. ما خوب لیده په خدایو چې زستا سر په خلایو، ما خوب لیده په خدایو چې زستا سر په خلایو. خوږې خوږې خبرې د زړه حال یو پنوایو، ما خوب لیده په خدایو. ما څخه کتاب پکې واړه غزل، ما څخه کتاب پکې واړه غزلونو لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو پشې پشې خبرې نظر حال یو پلوایو ماحول ته پخار مطرے برات لورایا پتارونو لیندے کشیو مطرے برات لورایا پتارونو لیندے کشیو پپم پزر جارو زی مجھے ماہ وپنوایو